چرا روان دي ورور دغه بي زمينه تنه رسيږي بس زمينداري خپل پر خود به خود سره وي شي بي زمينه دغه ورته ناشتي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې موږ غ واوري دا بي زمينه خوره دغه صفات دي. السلام علیکم.
السلام علیکم جی آزادی راډیو کارکون اور سلام علیکم بعد السلام د ننګرا ولا د سار کې غلجی لسوالی نه خبر کوم د موږ په کلی کې دغه د سرسلی وی وسلور سو ټوکنی راغلی دي او د خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري او غون پاتې دي د موږ دغه شعبه کو نه لګي چې سو کرولی او سه خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دواو ته چې بل بل سي لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غونډو تکلیفونه تیر کړل په شل کاله هغه ته هیڅ شی نشته او هر سړی په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم. ورور دا غنم داسې ګران دي شپږ نیم سوه شپږ سوه ته ورسېدل. وروره موږ د مسلمانانو څخه دا خواهش دي وروره چې دا غنم ارزانه کړي. دا غنمو ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. دا دې نه کړي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. یو من په شپږ سوه شپږ نیم سوه په اووه سوه رانیسي. باید د دې غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي. باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا وسره کم کار دی وروره. دا وسره کم خبرې. دا سره کم حساب دی.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ده. پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر د مچ دی ته به نه دی چې ټول سوال یې کی او بنست مطلق او بل د واسو متر څخه را کار نه هله نه چې دوه پوری چارواکي مرته د هلمند د مڅخه والو کاری مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شارک سوز ور اګریشن کې دی چې مهاجرین داخلي یو. وروره دا مسیسات موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی. کومک نه راسره کېږي. موږ په زونې سي وو په زونې ای وو زونې دی وو زونې بی کې داسې څلور زونه لرو. موږ داسې خلک یو. موږ سروې کړي یو. هغه سروې نومان یې پر نیمایي باندې لا هم کم راوړي دي. داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري. بچیان یې وږې تږې ګرځي. زه و شارو ته سوالونه کوي. د خدای په لحاظه دا خلکو وه هلته دې وګورې. یو توجه دې و دا خلکو ته وسي. دا خلک بیخي په بحراني حالات کې دي. بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي. دا خلک بیخي اړین خلک دي. بیخي در بدر خلک دي. وسلام. خدای مو مل.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانې ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه. کالدار سوال کې په ډېر سو غانې باندې غواړي چې تاسو یې اخلي. بیا خو ډېره تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطا الله دی. د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته. خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته. یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي. ډېر د دغه سره مخ دي. مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې راډیو ته
اوریدونکو. دا وستاسې پیغامونه چې تر ډیره مو د بشري مرستو د سمې نه رسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي په همدې اړه زموږ همکارې فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده. یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري. برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره، نو خپل ایس ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث لدی وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولږې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده یې دا ده چې دا څلور کاله پس له یو بل نه د خشکسالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول و او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنګونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنګ له امله اوی مجبور سوچ خپل هغه سیمې پریدي او شاروت مخکي او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او امزان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله، اوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته ده په خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو لیاو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لن محال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه تکړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکې ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولی چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پنګوال راشي دننه په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی، نو دې لپاره سره کوم یو برنامه او ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت کوي.
رښتیا صاحب، همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راتوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د افغانان پرتلون کې د فقر نه خلاص شي.
زم په دې ټینګار کوم چې دا د پلان محال کې اوګمحال کې دا د حکومت مسولیت ده چې د سیاسي او ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادونو راوړو لکه وړه غوړي وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ زره پرمختګ وکړو بل ارخنه موږ کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو کله چې اوبو مدیریت سو هم کولای شو چې د ورنه انرژي یا برښنا تولید کوو او هغه ځمکې چې اوس مهال اوبنه لري هغه ته اوبه ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل ده هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا $10 trillion د افغانستان زیرمه تخمین سوی ده که چیرته موږ اوسو کولی چې دغه معدن استخراج کړو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولی سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په مهال په افغانستان کې 2 د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 60,000 کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبر نه مواد خام په توګه استفاده کوي که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاری وشي نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمینه د کار خلق ته برابر کړو. او اوس مهال چې موږ د فلزات په بخش کې په خودکفایي رسیدلی یو کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندی سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن سخاچه چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادي رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخېدي.
تاسو ټول ازادي رادیو ته سلام تاسوم د اسلامي امارت مسولینو مې دا خواست او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر زر خلاص کړي چې نړیوالو په مخت کشي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معاهده پیدا نشي او دا نظام اسلامي ده موږ پوهیږو باید چې ښځې او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامع کې یا اسلامي چوکاټ په جامع کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي په حجاب کې دا هم باید اصلاح شي. دا هم د ښځو حقوق ده او هغه هم د ښځو حقوق ده باید چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي. خو باید افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قربان نشي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب افغانی یم د پاکستان بنوزلې څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپلو منځو